شوی و خود انتقال وروستای پړاو یې له ځنډ یا بیاکتنې سره مخ شوی و. خو د جرمني آرنډي رسنۍ پنجشنبې د دسمبر په 13مه په خپل تحلیلي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې 650 افغان کډوالو ته له دې امله منفي ځواب ورکړل شوی چې نور د هغوی د منلو لپاره هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته. په راپور کې ویل شوي دا کسان هغه دي چې یوازې د منلو یوه ژمنه یا ابتدایي تایید ترلاسه کړی و، خو دا منل له حقوقي الزامي بڼه نه وه خپله کړې او د جرمني حکومت په رسمي او قانوني ډول د دوی منلو ته ځان ژمن نه و ګڼلی. د جرمني حکومت په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځانګړو پروګرامونو په چوکاټ کې هغو افغانانو ته چې له خطر سره مخ و، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان او زیانمنې کورنۍ، د منلو ژمنې کړې وې. خو د روان کال په می میاشت کې په جرمني کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته د افغان کډوالو د منلو او انتقال بهیر له ځنډ سره مخ شوی دی. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې په برلین کې د حکومت له بدلون وروسته هغه افغانان چې جرمني ته د بیا میشتېدو ژمنه یې ترلاسه کړې، تر اوسه په 500 پلان شویو الوتنو کې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه د جرمني هانوفر ښار ته انتقال شوي دي. خو سره له دې هم نږدې 1900 افغانان لا هم په غیواد کې جرمني ته د انتقال په تمه دي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو، اوس هم یو په زړه پورې نړیواله موضوع راخلو، هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تایید کړی چې ډیر ژر به د ستورمزلو یوه ډله سپوږمۍ ته ولیږي. دا چې دا ماموریت څه ډول دی، تفصیل به له احمد شیبره واورو.
د امریکا ولسمشر تایید کړه چې غواړي څومره ژر ممکن وي ستورمزلي سپوږمۍ ته واستوي او مریخ ته احتمالي ماموریتونه د اوس لپاره شاته کړی دي. ډونالد ټرمپ د پنشن بي پروس په وی اجرایی فرمان کې وویل چې غواړي د ناسا د آرټمیس پروګرام لري چې د هغه د ولسمشۍ د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوی وو، تر 2023 کال پورې امریکایي ستورمزلي سپوږمۍ ته ولاړ شي. په دې فرمان کې راغلي چې دا ډول د سپوږمۍ پر سطح ښکته کېدل به په فضا کې د امریکا مشي ثابت کړي، د سپوږمۍ د اقتصادي پراختیا بنسټ به کېږدي، د مریخ ته سفر لپاره به چمتووالی ونیسي او د امریکایي محققانو راتلونکي نسل ته به دا سفر یو الهام شي. په فرمان کې دا هم ویل شوی دی چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره یا ناسا هیله منه ده چې تر 2030 کال پورې په سپوږمۍ کې د دایمي اوسېدو لومړني ګامونه واخلي او د سپوږمۍ په مدار کې د اټومي بټیو د ځای پر ځای کېدو پر پلانونو غور وکړي. فرانس پریس اژانس سرګندوی چې اوسنۍ پلان دا دی چې امریکایان د 2020 کال تر نیمایي پورې د آرټمیس 3 ماموریت لري د سپوږمۍ پر سطح ښکته شي، خو ورته پلان مخکې هم جوړ شوی وو او بیا څو ځل وځنډیده. خو د یو شمېر متخصصینو په باور شاید دا ماموریت یو ځل بیا هم وځنډی شي، ځکه هغه فضایي بیړۍ چې د سپوږمۍ پر غول انسان ښکته کوي او د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت جوړوي تر اوسه چمتو شوی نه ده. بلورته د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان هم پر ناسا او هم پر خصوصي فضایي سکتور فشار زیاتوي چې ټاکلي اهداف پوره کړي. متحده ایالات غواړي له چین څخه مخکې شي، ځکه چین هم اراده لري تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته عمله واستوي او هلته اډه جوړ کړي. د سپوږمۍ ماموریت ته لومړی توب ورکول د هغه څه پر خلاف دي چې ټرمپ د روان کال په پیل کې ویلي وو. کله چې هغه په جنوري میاشت کې بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شو، ویل چې غواړي د خپلې څلور کلنې دورې تر پای مخکې په مریخ کې د امریکا بیرغ ولګوي پرته له دې چې د سپوږمۍ ماموریت ته اشاره وکړي. خو اوس سره له دې چې واشنگتن له ډېر مودې راهیسې وایي غواړي لومړی هیواد وي چې انسانان مریخ ته واستوي، دا هدف لا هم ډېر لرې ښکاري. د جون په میاشت کې د ټرمپ او ایلن ماسک ترمنځ اختلاف چې ماسک د مریخ د سپړنې سخت پلوی دی او همدارنګه نورې مهمې نړیوالې سیاسي ستونزې شایي د ټرمپ فضايي هیلې بدلې کړې وي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو وړاندې به واوري چې د ملګرو ملتونو د میشتدنې څنګه وایي چې په افغانستان کې خاورې خزل کثافات دومره ډیر شوي چې ناروغي ورسره تړلي او زیات شوي دي. اوس راځو دې ته چې یو شمېر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د طالبانو د کابل خروالي له خوا د اریانا سینما نړول د کلتوري میراثونو د لمنځه وړلو هڅه بوري. دوی له نړیوال ټولنې، فرهنګي بنسټونو، هنرمندانو او خلکو هم غواړي چې د دې وضعیت په وړاندې ودرېږي. خاروالۍ بیا وایي چې دغه ودانۍ ورسته شوې وه او پر ځای به یې سوداګریز ودانۍ جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اور.
د طالبان حکومت لخوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د له منځه وړلو په معنا دي. یو شمیر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د دې څرګندونو تر څنګ زیاتوي د دې هیواد یو زخم نوی پډی شوی چې بل پرېښودل کېږي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوی سلاکار فقیر میوان پنجشنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود.
آریانا سینما از موږ فرهنگی او هنری میراث و یو ډیر لوی نوم چې له اسلام نمخ کې افغانستان له تاریخ څخه استازیتوب کوي. خو افسوس، سل افسوس چې یو زخم نوی پټی شوی بل زخم کې خودل کیږي. تا څوک رغولی شي او څوک پرې مرهم خودلی شي.
تداوی بکنم، مرهم گذاری بکنم.
فلم جوړون کې مسارات منش هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لدی عمل خوښنی و خوده.
یک نهاد فرهنګي نه باید تخریب.
یو فرهنګي بنسټ وو، باید نوې ویجار شوی. په ټولې هوښیاري او روخانه ذهن سره باید ساتل شوی وي. که استفاده ورنه نکوله، احاطه کړی به وي او ساتل به وي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط پنجشنبه ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبر کراوالۍ تایید کړ. ویل دا یو تجارتي سیمه ده، د کابل ښاروالۍ ملکیت دی او پر ځای به یې د سیمې د وضعیت متناسب یو متفاوت تجارتي مارکیټ جوړ شي. آریانا تر بیزاد وروسته د کابل له ډیرو پخوانیو سینماګانو څخه وه. دا سینما چې په 1980 لسیزه کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د 1992 څخه تر 1996 کلونو پورې چوره ویجاړ شوه، خو وروسته په 2004 کال کې د فرانسې په مرسته بیا پرانستل شوه. ښاغلی میوان دوراد منشوی دې سینما سره د زرګونو کابلیانو خاطرې تړلې وې. افغان فلمی ستوری یاسمین یارمل هم د طالبانو د حکومت لخوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان فرهنګ او هنر ته یو لویه ضایع ګڼي. اخر یارمل ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو نړیوالو فرهنګي بنسټونو او خلکو وغوښتل چې د دې وضعیت په وړاندې باید غلي پاتې نشي.
ما تمام نادوی فرهنګي سازمانای بین المللی و هنرمندان
موږ له ټولو فرهنګي بنسټونو، نړیوالو بنسټونو، هنرمندانو، څېړونکو او ازادي غوښتونکو خلکو غواړو چې د دې خطرناک وضعیت پر وړاندې غلي پاتې نشي او د افغانستان د فرهنګي هویت د دفاع لپاره عملی او موثر ګامونه پورته کړي.
د
یادونه ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په 1999 لمریز کال کې د کابل پارک سینما هم د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله سالی پامر ویجاړه شوه. دا کار بیا په کور دننه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ښاغلی سالی هغه مهال کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې وه چې دغه سینما ړنګه کړي، ځکه په خبره یې اوسنی وضعیت یې د منلو نه دی. نوموړي کابل ښاروالۍ ته دا هم ویلي وه کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه د پارک کې شامل کړي، او یا دې هم په پرمختللي بڼه جوړه یا هم د یو فرهنګي مرکز په توګه فعال کړي. سینما په 1993 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغله. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هیواد کې پرمختګ وکړ. که څه هم په افغانستان کې د سینماګانو د شمیر په اړه بېلابېل شمېرې راپور شوي، خو د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هیواد کې 8 سینماګانې موجودې وې چې 12 یې په کابل او 21 یې په نورو ولایتونو کې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماګانې تړلې دي. مخکې یو شمېر افغان سینماګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښتي فلمونه جوړول، اوس د ډېرو کارونه یې په ټپه درېدلې دي.
اوریدونکو په همدې اړه موږ فیسبوک پاڼه کې پوښتنه کړې و چې آیا تاسو کله سینما ته تللی یا خاطره مو راته کمنټ کې ولیکئ. یا سره 20 کمنټ راغلی، راځي چې ځینې ولولو. محمد لیکلی وای ډیر ښه کار شوی دی. الله نظر ایساخی لیکلی وای الحمدلله سینما ته نه یم تللی. بل ورور نور نیازی لیکلی دی وای سینما اصل کې دی و هیواد کلتور بیانوي او خلکو ته د تلویزیون په پرده بیانوي. دا چې زموږ هیوادوالې له نوم څخه غلط استفاده کوي دا د دوی خپل کار دی. بل ورور لیکلی دی وای هو کال مې نه دی په یاد، خو هندي مرد فلم چې کله افغانستان ته راغی نو ما په سینما کې وکاته. بل اوریدونکو چې نوم یې محمد سلیم دی ویل دي چې نن د هر کس په جیب کې سینما ده. او بل ورور عبدالمیر امیری لیکلی وای وو بالکل سینما نن سبا موبایل ته راغلی ورته اړتیا نشته.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له بیا زادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
روسای راپور اخلو د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خاورې خزل یا کثافات د مدیریت په تړاو بې غوري کیږي او د خلکو پر روغتیا مستقیم اغیز کړی دی.
اجمل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اوسیدونکی دی چې په خپله سیمه کې د کثافاتو د زیاتېدو له امله شکایت لري. د جمعې په ورځ د قوس په 28مه ازادي راډیو ته وویل له یوې خوا په کابل کې نفوس ډېر دی او له بلې خوا خلک خپل کثافات په سم ځای کې نه اچوي.
ځینې خلک کثافات د خپلو کورونو مخې ته او د سړک پر غاړه اچوي. همدا اوس په سرسبزي سلولاره کې د سړک په غاړه د میوو مارکیټ ته څیرمه ډېر کثافات شته. همدې کثافات خلک ناروغان کړي دي. په کابل کې نفوس ډېر دی، د کابل ښاروالۍ ورته نه رسیږي. خلک هم باید نظم مراعت کړي او خپل کثافات د سړک پر غاړه ونه وغورځوي.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو هم ورته ستونزې سره مخ دي. د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اوسیدونکو صبغۃ الله ازادي راډیو ته وویل
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یون هبیتات خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت کې بې غوري د خلکو روغتیا جدي ستونزو سره مخ کولای سي. د ادارې د پنځم په ورځ د قوس په 28مه په خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په غیر رسمي او ګڼوېشت ښاري سیمو کې یو حیاتي مسله ده. یون هبیتات زیاته کړې چې دا ننګونې په ښاري غیر رسمي سیمو کې ډېرې دي. د ادارې د سالمو ښارونو او ټولنو لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هڅه موکړه چې د کابل ښار د پاکوالۍ او کثافاتو تایید پاملرنې په اړه د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. ډاکټران وایي په یو ځای کې د کثافاتو راټولېدل خلکو ته بېلابېلې ساري ناروغۍ پیدا کولی سي. د انتني روغتون د ساري ناروغۍ د څانګې متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ساری یا انتانی ناروغیو لکه اسهال، کولرا، مورقی او زیړی د رامسته کېدو لامل کېږي. که کثافت دانی په وخت خالی نشي او کثافت زیات شي، د نورو انتانی ناروغیو لکه د ملاریا او د دنګي ماشو د تکثیر او ودې لامل به هم شي.
د ټینګار کوي چې کثافت په یو ځای راټولېدل د بد بوی او تافن لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یون هبیتات د روان کال په نومبر میاشت کې هم په افغانستان کې د کثافات او اوبو مدیریت د بې غورۍ له امله د خطرونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی و. د ادارې ویلي و چې افغانستان د چاپیریال د تخریب له زیان سره مخ دی. یون هبیتات ټینګار کړی و چې د کثافات او اوبو ناسم مدیریت او د شنو ځایونو نشتوالی د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړی ده. د ملګرو ملتونو د ادارې سپارښتنه کړې چې د هدفمن ښاري پلان جوړونې او ټولنیز اقداماتو له لارې چاپیریال خوندي او خلکو د ژوند کیفیت ښه کیدلای سي. یو شمېر چاپیریال پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د ښاري وضعیت د ښه کېدو لپاره د کثافاتو او اوبو د مدیریت لپاره د منظم پلان شتون، شنې سیمې پراخول او خلکو ته د چاپیریال د پاک ساتنې په برخه کې عامه پوهاوی او روزنه ورکول ډېر اړین دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی خدرمنه وکړه لیسه کون کو زبرشنا غمخاری وزل به هم تاسو ټول تشرا غلاس په معنا دی ول سم ټولګي جغرافیه مضمون د سلارم لوسته هله د چې تاسو ټول خدرمنه وکړه لیسه کون کی برتر او جوړ صحت مند او سشي او د صحت چمې وبم پتن وی درنو ز کون کو د چې مرسته سو دی ول سم ټولګي جغرافیه مضمون سلارم لوسته نو هله د چې خپل زنه سره بل کتاب چاو کلمونه ول ری تر سو کال سي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتاب چکی لزر نو سر نوټ کوم ول لیسه کون کو مرستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چې کتاب صفاله ویشتمینه فایل بهتر ګشمې سی پیپری هم درنګ از مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه مذاکره چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کول ولو عبارت دی لومړی برېښنا دویم د اوبه برېښنا دریم د وردګو د چک د برېښنا بند د کجکی د برېښنا بند څلورم د حرارتي برېښنا د هغه مهم موضوع باندې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو غوړې ځکه کو د پراته وجو د کټ په هله ما هله د سید لوست په پر رسره ملتیا وکړي بلریز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي چې د شهرونو او کورونو پر روښانه کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې نازور د هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل چې د هغو په په د هغه په جریان کې مراد تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ موږ تاسو د وسایلو سوچې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې زموږ تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات میسته راوړل چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی دینامو په باندې سره برېښنا تولید کړل چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی دینامو وکول سپې د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویس د زراقونه روشانه کړی چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او په مختلیا راغلل. نو درنو ځکه کوم خدای دې کې تدیدم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سړي چې برېښنا ساته ویل کیږي او برېښنا کلمات ساته استفاده کیږي اوس هم د لوس راتلون کې برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو. اوبو برېښنا ساته ویل کیږي د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوال باندې ستر اغیز لوبولی ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د مش په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پر صنعت باندې ستر اغیز پیل کړل ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت لمخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول سوال نو داسې وویل شول چې افغانستان د سندرو په بهیر کې زیات زرلرونکو لکه بل څخه څنګه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سوال نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق تر لاسه کړي چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټ برېښنا ترلاسه کېدلی سي خو وس دغه سرچینې چې دی په ډېر لږ ترکار لاندې راغلي دي یعنی څومره چې امکان ستا په هغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوی او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوی ده. خو په اوسنی وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي خو نه یوازې د شمو راتاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کو بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده چې حرارتي برېښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنی چارو کې ستر رول لوبولی دی چې حرارتي برېښنا موږ تاسو ویل او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره نفت ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو ځکونکو د دې ترڅنګ موږ تاسو د برېښنا له مهمو فابریکو څخه یو فابریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا فابریکې په نامه سره یې چې دغه د جبل السراج فابریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی ده چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې متر ترسیږي د دې د توربینونو لوړوالی 10 متر ترسیږي او هغه اوبه چې په دغه توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متر مقاوبه څخه دي چې د جبل سراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کلو واټ برېښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالی لري، یعنی اوږدوالی اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 10 متره یې پلنوالی وي، یعنی پرخوالی چې د دې د چک د سند 10 متره ته رسیږي. او درنو ځکه کو د چک د برېښنا باندې چې د جوړولو کار په 1314 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی چې د دې ترڅنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی. دا بند چې د درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې پلانوالي موجب تاسو ولوسته چې 10 متر پلانوالي لري او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې له 9 متر جګوال سره پس شریکی جګوالی لري چې 20 متر بیا دی او 3000 متر اوږده نهر څخه په کټه اخیستنې 10 متر مقابه په اسانی کې درې توربینونه وحی چې 3300 کلو واټ د برېښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ که درمن زکون کو بل هم د پلی همری د برېښنا باندې د پلی همری د برېښنا باندې لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په 1700 کلو واټ برېښنا تولیدوي چې په اوسنی وختونو کې د راکی د پلی همری د برېښنا بندرونه بیا رغول شوی دی. مخکې د جګړو له امله څخه دا برنسي و او د بیجړی سره مخامخ شوی و خو اوس وختونو کې بیت د ګټې وړ ګرځېدلې دي چې دغه بند په خپل ترونه زکون کو په 1300 هجری لمریز کال کې د 2% باندې جوړ سو چې د برېښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برېښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېږي چې ورسته په 1314 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دستاوی په یو وسط کې جوړ شو چې د 900 کلو واټ ظرفیت لرلی او د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دستګاوی جوړ شول چې 1320 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو بل د سکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لویو د سکا له جملو څخه شمیرل کیږي هغه په خپل د کجکی د برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د افغانستان یو لسترو او زبرځواکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه د کجکی د برېښنا بند د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لویو او پرمختللو د سکاګانو له جملو څخه شمیرل کیږي چې له کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتر شمال ویدیس کې دی چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیولې ده چې د برېښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټ ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټ برېښنا د تولیدوي چې دغه بند چې دی په خپل جوړولو کار یې په 1310 هجری لمریز کال کې پیل شو او د 1310 هجری لمریز کال کې پشپړ شو چې د کجکی بند په نامه سره یې دیږي او د برېښنا د تولید اوسنی دستګاه یې په یو سات کې په یو سات کې دروځي 0 کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګا، سنگین او همدارنګ کجکی او مساکله ولسوالی د دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برېښنا چې د دغه ښارونو چې دی د دې څخه اخلي. همدارنګ د سروبي د اوبو بند چې دا د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو مهم بندونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان دغه د سکا چې د سروبي هم د کابل د سند د پاسه د کابل سند کې د سند د سر د پنشیر د سند سره یو ځای کېدو له امله څخه په 15 کیلومتر واټن کې د چې د سمندر له سطحې څخه 1,500 متر لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی دغه د سکا دوه توربینونه لري چې هر توربین د برېښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې 1,000 ترسیږي چې دواړه کچېری سره یو ځای سي 2,000 کیلو واټ برېښنا دی تولیدوي. او یو له مهمو تربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چنان درناو ګللی ز دکونکو په دغه دغه چې دی کوم سندونه چې دی د تربینونو چې دی د بیا رغونی یو ځل دی لمن څخه تللی و خو دغه تربینونو چې دی د کابل شهر په مرکزی ولایتونو ته نږدې دی او هم چنان دغه تربینونو چې کله لمن څخه لړن بیته د جرمنی زمانس کمپنی له خوا څخه بیرته ورغول شو هم چنان درنه زکون کو بل بند د همبل پاپریکا چې د مهیپر د برشنا پاپریکا د چې د مهیپر د برشنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل شهر په ختیځ کې ل 30 کیلومتر واټن سره د درې لوی تربیتونو په توربینونو په لرول سره د کابل پرسن باندې جوړ شوی دا چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 22000 او ټوله په ما ټول چې د شپږ پټه زره کلو واټ برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاری چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1400 هجری مریض کال کې پیل شو او په 1450 هجری مریض کال کې بشپړ شو او ګټي اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده د خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د وبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونډ لري او د وبو د کمښت پر مهال باندې دریشه د دې تر څنګه درمنو غلری ز کوونکو دغه افریقا چې د یو مهم وو لکه شلرونکو زیر مل جملو څخه شمیرل کیږي چې د پاپریكا د اوبو د راګرزولو بند لري خو د اوبو زیرمی بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې اوس هم درنو ز کوونکو د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې د نغولو د برښنا بند په حق لولو د نغولو د برښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برش ورته یې په یو ساعت کې 3 کیلو واټ ته رسیږي او هم چې نن موړی بند جوړول کار شری په 1400 هجری مریض کال کې پیل شوی دی او په 1400 هجری مریض کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو مهم صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې نن درنو ځکون کو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنال ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه هغه برېښنا ته ویل کېږي چې مرابطاس یې معمولا د ډبرو سکرو نیپتو غازو لسپزولو څخه لاس تر وړو چې د افغانستان د برېښنایي سپتولیت کې مهمه سرچینه بلل کېږي چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریف حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواتر ټولو لوی فابریکا لري چې د مزار شارپ ولویدیس کې د 10 کیلو واټ کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نو وړي د سکا څخه لوړ ځر پېست ورن کې برېښنا لاستر وړل کېږي چې په یو سات کې شپږ زره کیلو واټ برېښنا تولیدوي او د طبي غازونو درې توربینونه هم پکښ کې موجود دي چې د ستر اهمیت لري او هم درنګ زموږ راستاسو په اقتصاد پرخته کې مهم رول لوبولی دي موږ ویلې سو درنو ځکون کو چې د نهرات او کندهار شهرونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل سو په جدول کې موږ تاسو ته حوزه را کړی دی د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په 0 کیلو واټونو کې او سلنه موږ تاسو ته را کړی چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 200 2.2 زرو کیلومتر واټن لري او هم چنان سلنه چې د 2.8 ده هم چنان د دې تر څنګ ننګرهار په لهمري بغلان مزار شریف بلخ شبرغان هرات کندهار هلمند غزنی او نورې حوزې ټولې پکې کې شامل دي نور نو درنو ځکون کوم راستاس د نن ورځې لوستر هم دی ځای پر وسام د لوست راتلون کې برخې کورنۍ دند د چې 2 سلنه دي هر سوال ته به تاسو مطابق جواب کړئ لمړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلص تشریف دی دویم سوال حرارتي برېښنا ستول برېښنا ده نو نو کومو ځکون کوم راستاس د نن ورځې لوست هم دی ځای باندې پاتل سي شي وخت دا په مان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر من اول لیست کون کو ز پرشنا هم پاری و زلی پهم تاسو ټول تشرق واس ما مدد ول سم ټول کی جغرافیا من سم سلام لوستا هله د چ تاسو ټول قدر من اول لیست کون کی براتر او جوړ صحت مند او سری د صحت جمع کوم پتن می قدر من ز کون کو د تل په سری زری پهم یاد ون کوم مکل دین چیز تاسو دنن و زین ول لوست بل کم تاسو ټول قرز کون کی باید لوست پر کی دوس خمخ کی خپل د جغرافیا مزمن کتاب کتابچا او کلمن اول ری تر سو پالیسی دنن و زی د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ. پر تلونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خو جواب للی زده کوونکو، نن ورځ موږ او تاسو په څلورم لوست کې ډېر په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده، ځکه نن ورځ به موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په هکله، همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هېواد کې قومي جوړښت، د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرني لیږد او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او للی زده کوونکي د لوست پای پرې رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. جواب للی زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لومړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، درنو زده کوونکو، د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي، چې د خلکو د شمېرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه څېړنه سرته ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمېر د معلومولو لپاره اړینه ده، تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمېر څومره دي او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه، د دې ترڅنګ نارینه وي، هغه کسان کچېرې نارینه واوسېږي یا هم ښځینه واوسېږي، او نور ارقام هر وخت څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي، تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمېرنې په هکله بشپړ معلومات ورکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودې باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولی دي. درنو زده کوونکو، بشپړه سرشمېرنه که چیرې موږ او تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سرته رسول شوی، خو مګر په 1450 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه، د چونګاش د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله د سرشمېرنه سرته ورسېدل، نو کله چې دا پای ته ورسېدل، له دې سره سره دقیقه احصایه وانخستل شوه، یعنې دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخستل شوه. خو بیا یې هم ونه شوی کولی چې د ټول هیواد د ټول سیمو احصایه واخلي. خو په 1450 مریز کال کې د احصایې له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1450 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د پدیر له ساوونی ویم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمېرنه وسپله، نو د افغانستان د نفوسو شمېر 10 میلیونه تنه اټکل شو. د دې په باره کې دقیق معلومات راکړل شوه. همدارنګه درنو او قدرمنو زده کوونکو، کچیرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ، تاسو ته په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دغه انځور شې په خپل مستطیل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته کچیرې چپه طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم عمودي کرښه چې دغه عمودي کرښه ته متوجه اوسئ، دلته موږ تاسو ته ځینې شمېرنې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو، 15000 15000 2000 2500 3500 4000 4500 ان تر 15000 پرې موږ تاسو ته دوه نقطې په نښه کړې دي چې دا ټول د کسانو یا هم د نفوسو د شمېر په باره کې، یعنی 15000 تنه کسان. اینن کچیر تاسو ته متوجه اوسئ، په افقي خط کې موږ تاسو ته نور شمېرې نه راکړې دي، په هغه کې 0000.04 راکړې دي، 015 همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو ته 0 نه راکړی دي. همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر څلور شپېته پورې تر 15 شپېته پورې موږ تاسو ته ایجونه راکړی دي. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته په نښه کړی دي. دغه څلور چې نوشته دي په لومړني خط کې، په لومړني کرښه کې څلور چې دي په خپله د ماشومانو د عمر شمېرنه ده، چې په دغه شمېرنه په افغانستان کې تر 15000 پورې رسېدلې وه. کله چې په 1480 کال کې د عمرونو له مخې د نفوسو ګروپندي وسپله، نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمېر په افغانستان کې څلور نیم زره تنه وو چې تر 50 زره پورې رسیدي او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د 50 میاشتې څخه بیا تر 9 میاشتې پورې وو د هغو شمیر چې وو څلور نیم زره پورې پورته شوی وو حتی تر څلور زره پورې یعنی تر څلور زره پورې او هم چې نن هغه ماشومان چې د لسو څخه بیا تر سپور لسو کلونه پورې عمر درلودې د هغو ماشومانو عمر چې دی درنو ځکونکو یا هم د هغو شمیرنه چې د پدیر لسو شپږه تیم کال کې تر دوه نیم زره پورې شوی وو اینن هم دغه سی 15 کلن ماشومان تر 9 کلن پر کلنی پورې دغه ماشومان شمیرنه 2000 وو په هغه وخت کې نو دا سی دغه چوکاټه موږ تاسو ته ترتیب کړو چې د پر اساس باندې دقیقہ احصایه معلومه نه سو خو کله چې بیا په ډیر لسو وو د یاله ساو ونیم کال کې د کیک احصایه وسونه نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېږي همدارنګه درنو ځکونکو د لوس په برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودی سلنه موږ تاسو ته معلومات کړی دی چې د سوار لسو سلويشتم کال څخه بیا تر ډیر لسو البته د ډیر لسو سلويشتم کال څخه بیا تر ډیر لسو او یوم المریض کلونو پورې د پوسو د زیاتوالي معلوماتي جدول دی په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نشه کړی دي او هم چنان د ودی سلنه یې د انسانانو په نشه کړی دي چې په کال 1970 کې د انسانانو د ودی سلنه په پاکستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1970 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې هغه په هغه وخت کې 3 سلنه و همدارنګه په 1950 کې 2.8 په 1950 کې 2.5 په 1970 کې 1.9 او په 1980 کال کې 2.05 ما نو درنو ځکه کوم تر دې دم پرزموج او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوس او د غنوالي په حق معلومات په بستل چې د نفوس وده او منځني عمر په حق معلومات ترلاسه کړل اوس هم د لوس راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوس سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق معلومات په بل هو جوړ کړم نو ځکه کوم په هیواد افغانستان کې د نفوس سرګنوالي چې دی پر دوه مهمه برخې باندې ولاړ دی یو د عمر لمخې څخه دی بل د جنس لمخې څخه عمر لمخې یعنی د وسخه نیولې به تر سل روش په تکلنی پر عام تر سل کلنی پر انسانانو عمر دی او هم چې نن د دې تر څنګ بل د جنس لمخې څخه یعنی شزنه او نارینه دا دواړه ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوس سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې کومي جوړښت نو ویل سو د نفوس سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدماتو کې لکه کرنه قانون او د سنورو لمخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1950 مریض کال راهیس څخه د هیواد په سطح باندې کومه سرشمیرنه نه ده تر سره شوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مستند ایسایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو ځکونکو په 1930 مریض کال کې د نفوس د سرکندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه لمخې څخه مطالعه شو چې په 1930 مریض کال کې د جنس لمخې څخه د نفوس د سرکندوالي لومړیتوب احساس شو چې د اتمی لسیزې په پیل کې ښځو ته ورته پاملرنه شوی و چې په هغه وخت کې ښځو په اړه باندې درلودلې په زیات شمیر ځایونه کې کار سرته رسوي ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سرته رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې زیات سپلې چې مخ پر ودی باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوس وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 4.6% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپته کلنۍ پورې 2.9% او همدارنګه شپه د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بوده هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی او خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نه پوسټ یو درنو ځکون کو د 15 څخه نیولې به تر 15 کلنۍ پورې کسان و چې د 80% د کرنې او مالداری په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې به په صنایعو کانو نو ټولنیز خدماتونه کې بوخت و او له شپته 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعال اقتصادي باندې درلود همدارنګه د رینو او قدرمنو ځکونکو زمر فګران هیواد افغانستان کې د حکومې احصایه چې سرشمیرنه چې وسمن نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودی اندازې او د اقتصاد ټولنیز ځانګړتیا په حق له مستند احصایوي معلومات موږ تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمیرنې لمخې څخه موږ تاسو ته افغانستان نفوس شمیر معلوم سو د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې څلور دې شمه سپې کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1900 او 1800 کال د افغانستان کې د جنس له پلوه د نفوس سرګندوالي په نښه کړی دی چې شاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګه کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه تاسو ته په ګوته کړی دي. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ ستاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړښت او قومونو جغرافیې ویش دي. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دی. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان د خود بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. مور تاسو داسې ویلی سو درنو زده کوونکو زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي بیلابیل کسان دي بیلابیل قومونه دي چې ژوند کوي خو په دې خاورې کې چې لمرني کسان میشتوي دي هغوی د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې له مخې څخه آریایان ډېر پخوانی توکم بلل کیږي. یعنی هغه ژبې چې پرې خبرې کوي ټول کسان د پښتو ژبې څخه استفاده کوي چې د دې ژبې پښتو ژبې په نامه سره یادیږي او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتیلي موریخ خوریوت پښتانه د فوکتویوس او د ودی سیمې د پختاکس پر مسره یادی کړی دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنې خو زیات خلک یې په غتیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان دي چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر پخوانی قوم دي او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنې د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې کزلباش همدارنګه عربو او سیدان هم ژوند کوي چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سیکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د دې دولو وړ برخې له جمهور څخه شمېرل کیږي چې ځینې نور قومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو قومونو په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرني لیږد او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چیرې موږ تاسو ولولو نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د ننه له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې دي د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبیعي پیښو او اغیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنه کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په پخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزې چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي چې مثبت اغیزې چې درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا د درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي د معززو تیشته ده یعنی د پهانو او ماهرو کسانو تیشته ده همدارنګه منفي اغیزه ټول جمهور څخه یو ایچ ای وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي بندنی هیوادو ته د سرمایې لیږدول دي او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو ځکه کو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کې او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کې. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت لا پمن
شین خاله ما بولاله تر نا کار ار کم دیوانه وای پما ان گرانه پالو را ټټکا شین خاله وای پما ان گرانه پالو را ټټکا شین خاله جنان مایا دوا دسرو شونډ د پاسه سر پای ځوان مایا دوا چاغت کی راتو ایچ جنان مایا دوا دسرو شونډ د پاسه سر پای ځوان مایا دوا کوئی جان